په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. درنو او قدرمنو اوریدونکو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو په دې یو ساده خبرونه کې هرکلی کوو. په راروانه خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. مرسي احمد سید د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
سر کې هم د سو مهمو خبرنو سر ټکی د سولې علي شورا هیله مند چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینی مرسته وکړي. په ننګرهار کې 14 څلور تنه پولیس ټپیان کړل، او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د لویدیځ د ځواکمنو هیوادونو په دریځ کې یو ژور واټن شته. پوره خبرونه د سولې علي شورا هیله مند ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینی مرسته وکړي. د سولې د علي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته ویلي، افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې د سولې په اړه په جدي هوډ خبرې وکړي. ښاغلي فوزي هیله څرګنده کړې چې د پاکستان صدر اعظم به دا ځل د افغانستان د سولې له هڅو سره د رښتینې همکارۍ ژمنه وکړي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د سولې علي شورا او حتی لویدیځوالو دا تل په ډاګه ویلي وو چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه خورا زیات ارزښت لري. ښاغلی فوزي وایي چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه لکه د پخوا په شان لا هم مهمه ده. په ننګرهار کې 14 څلور تنه پولیس ټپیان کړل. د ننګرهار د امنی قمانداني بدباتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 6:30 بجې ګمرک ته مخامخ د پولیسو پر یو رینجر موټر چاودنه وشوه، او پکې څلور تنه پولیس ټپیان شول. مشرقیوال زیاتوي چې چاودیدونکي توکي په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. نوموړی وایي د درې تنو ټپیانو روغتیايي حالت نازک دی. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ملي اداره د هیواد د هغو سیمو لپاره چې په ژمي کې لارې بندیږي د خوړو او نورو اړتیاو د تیاریو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر دایم کاکړ ازادي راډیو ته ویلي چې په سږني ژمي کې د انساني او مالي زیانونو د مخنیوي لپاره یو پلان جوړ شوی او اړوندو ادارو ته په دې اړه لارښوونې شوي دي. ښاغلی کاکړ وایي د عامه روغتیا، د کرنې او اوبو لګولو، د کلیو د پراختیا او د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزارت او همداراز د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری له دې هڅو سره مرسته کوي. د دې په وینا د ادارو ژمنه کړي چې د هیواد هغو سیمو ته به چې د ژمي په موسم کې تګ راتګ پکې له ستونزو سره مخامخ کیږي، له پلان سره سم خواړه او نور د اړتیا وړ مرستې رسوي.
کاملا غذایی و غیر غذایی توکی او سوختی مواد لکسکاره، لرگی، بخاره او دانور شایان چه مثلا تزین که زاره دی آقا بر تورکوی.
د شمیل را رسیدو سر هر کال ده هوا دش پارا سولیتونو دلری پراتوسی مخلق لگن و سنزو سر مخمخیگی. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د لویدیځ د ځواکمنو هیوادونو په دریځ کې یو ژور واټن موجود دی. اوباما زیاتوي همدې مسلې د ایران د اټومي د لانجې د حل په مقصد توافق ناممکن کړی دی. اوباما د امریکا له سی بي ایس ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي، د امریکا په مشرۍ پر ایران نړیوالو بندیزونو ایران دې ته اړ ایست چې د خپل اټومي فعالیت د کمولو په اړه د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره خبرو ته کښېني. د امریکا ولسمشر همدرز زیاتوي ایرانی لوري باید د باور وړ اسناد او شواهد وښيي سو ثابت شي چې اټومي وسله نه جوړوي. اوباما زیاته کړي، زموږ واټان خورا زیات دی او ښایي توافق ته ونه رسیږو. د نړۍ شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران د روانې نومبر میاشتې 24 نیټه یو توافق ته د رسیدو مهلت وټاکه. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د بشپړو خبرو له پیلېدو مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری، د اروپایي ټولنې سلاکارې کاترین اشتون او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په عمان کې خبري وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د مشر د زخمی کېدو په اړه راپورونه پرون هم په رسنیو کې ورکول کېدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوه تنو عراقي چارواکو او د دولتي تلویزیون په حواله ویلي ابوبکر البغدادي د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې په یو هوایي برید کې زخمی شوی دی. اژانس د کورنیشر وزارت دی وسخبرتي مقام له قوله په راپور کې وایي چې دا برید د شنبه په ورځ په قائم نومي سیمه کې وشو. اژانس لیکي چې دا خبر د مقام د خپلو اجنټانو لخوا ورکړی او زیاتوی چې دی وجګپوري پوځي مقام هم ویلي چې په یو عملیاتي غونډه کې ورته وویل شول چې البغدادي زخمی دی خو د دواړو چارواکو د نوموړي د ټپونو د سرنګوالي په اړه سم دی ویلي. د امریکا د فوز راتوي چې په دې اړه سمدوسي معلومات نه لري. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د عراق پوځي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې لخوا د عراق د تیلو د ډېر لوی تصفیه خانې د کلابندۍ د ماتولو په مقصد د عملیاتو په ترڅ کې پرون د شمالي بایجی مرکز ته رسیدلی دی. سپینه ماڼۍ وایي د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي روس پلاوی بیلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لومړۍ کرښې ته د درنو وسلو او ټانکونو کتارونه روان کړي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې پرون په یو بیان کې ویلي موږ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو پر پراخېدو او همداراستې د راپورونو له کبله خواشینی یو چې د روسیې په مرستو او تجهیزاتو سنبال بیلتون پال د جګړې لومړۍ کرښې ته د درنو وسلو او ټانګونو کتارونه لیږدوي. برنات میهان ویلي چې د نورو سیمو د لاندې کولو لپاره هر راز به د اوربند د هغه تړون سرګند سرغړاوی وي چې په سپتمبر میاشت کې په منځ کې موافقه پرې وشوه. من میهان له ماسکو څخه هم وغوښتل چې یاغیانو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي او د اوکراین له ختیځ څخه خپل ټول سرتیري او وسلې وباسي. ماسکو د اوکراین ختیځ څخه د پوځیانو او وسلو د استولو تورونه رد کړي دي. پرون په جرمنی کې د برلین دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت د درې ورځنی جشن وروستۍ ورځ وه. په دې مراسمو کې اورلوبې وشوې، کنسرتونه ورکړل شول. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل ویلي چې د برلین دیوال نړیدل لا هم په ټوله نړۍ کې په تیره په اوکراین، سوریه، عراق او د نړۍ په نور سیمو کې د مظلومو خلکو لپاره د امید یو پیغام دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغاني او اتیا پوله، یو یورو 2 افغاني او لس پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني او لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او دیرس پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 568 افغاني. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویب پاڼې پته دا وړاندې په خبرونه کې. و په ورته چې د سولې علي شورا هیله خي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره ریښتینی مرسته وکړي. په یو بل ریپورت کې به مولا دې خبر کو چې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر وایي چې امنیتي ستونزه د کانونو د استخراج په برخه کې لوی خنډ دی. د پوهنې وزارت د جی زد د موسسې په مرسته هڅې پیل کړي چې زرګونه افغانانو ته د مختلفو حرفوي زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه ریپورت لرو. جرمنی ته مو د پاکستان د صدر اعظم له راتلونکي سفر هم خبرو او پرون په جرمنی کې د برلین دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت د درې ورځنی جشن د وروستۍ ورځې حال هم درکو. د لوبو له میدان او د ګوړی اچار پروګرامونه هم له یادم مباسي. د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره ریښتینې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني په روانه اونۍ کې د اسلام آباد سفر باندې روان دی، د سولې د علي شورا لخوا ټینګار شوی چې د پاکستان ونډه د افغانستان په هڅو کې ټاکونکې ده. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې پاکستان به دا ځل د کابل د سولې له هڅو سره ریښتینې همکاري وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړی سفر کې د سولې په اړه په جدي هوډ خبري وکړي. خغلی فوزي هیله مندی چې د پاکستان صدر اعظم به دا ځل د افغانستان د سولې له هڅو سره د رښتینې همکارۍ ژمنه وکړي.
ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف باور لرم چې دوی به د افغانستان په سولې کې پرمختګ ځکه ولري چې نه یوازې افغانستان له دې ستونزو سره مخ ده، بلکې پاکستان هم که غواړي له دې امنیتي ستونزو نه ځان وباسي، یوازینۍ لاره یې دغه ده چې په افغانستان کې سوله راشي او دواړو ملکونو ته له دې لارې اقتصادي پرمختګ ورنصیب شي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې عالی شورا او حتی لویدیزوالو دا تل په ډاګه ویلي چې د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه خورا زیات اهمیت لري. خغلی فوزی وایي د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه لکه د پخوا په شان له هم مهمه ده.
د پاکستان حکومت په خپل وخت کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل او اوس هم د طالبانو قیادت هم د پاکستان کې اوسېږي. د پاکستان له همکاري نه بغیر افغانستان کې د سولې راتلګ لري هم غیر ممکن کار نه ده، خو یو ستونزمن کار ده.
ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین پر مهال او لوري ورسته سولې د خپل لومړیتوبونو په سر کې یاد کړي، خو که د افغانستان د سولې کلید پاکستان په لاس کې وي نو آیا د هڅه به هم د تیرو کلونو په څیر به نتیجې وي؟ خغلی غنی څو ورځې مخکې چین ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د سولې د بهیر مشري به افغانان کوي او له گاونډیو هیوادونو څخه په دې هڅو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. موږ ژمن یو چې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو له لارې به د سولې د بهیر مشري کوو. موږ له خپلو گاونډیانو او متحدانو غواړو چې په دې ټاکونکو بهیر کې له موږ سره په رښتینولۍ سره مرسته وکړي او په ډاګه ووایي چې آیا په دې برخه کې د مرستې لپاره ظرفیت او لیوالتیا لري کنه. د سولې په هڅو کې د پاکستان همکاري په تیرو 12 کلونو کې اسلام آباد ته د خغلی کرزی د ګڼو سفرونو مهم هدف وو، خو د دې سفرونو نتیجه چا ونه لیده. اوس ټولې هیلې د نوي ولسمشر تدبیر او جدیت ته دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پوهنې وزارت د یوې موسسې په مرسته هڅې پیل کړې چې زرګونه افغانانو ته د مختلفو حرفوي زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سیند په دې موضوع له کابل رپورټ لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په راتلونکي حکومت کې د ښځو په وانډه باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په نوې کابینه کې د ښځو وانډه د پام وړ ده.
دوستانو د تیروتنې له کبله بخښنه غواړو. مخکې له دې نه چې د خان محمد سین رپورټ ته ورشو، پام وکړئ د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنې ته چې رحمت الله افغان کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په راتلونکي حکومت کې د ښځو په وانډه باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي په نوې کابینه کې د ښځو وانډه د پام وړ ده. په مطلب کې راغلي په تیر حکومت کې د ښځو وانډه د پخوانیو حکومتونو په پرتله زیاته وه، خو نوی حکومت به دا وانډه نور هم پسې غني او زیاته کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي له قوله لیکلي حکومت د ښځو ته مهم وزارتونه ورکړي. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان ده د ښځو پر حقونو سوداګري بیا ګرمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس چې د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا د سترې مرستې خبره کیږي، د لیکوال په باور له دې مرستې به کمې ښځې مثبته ګټه واخلي. د سرمقالې د لیکوال پان یو شمېر ښځې به په دې کې پروژې او پیسې پیدا کړي، خو افغان مېرمنې به بیا هم همداسې بده ورځ ولري او د ښځو په ژوند کې به کوم مثبت بدلون رامنځته نه شي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي د ملي وحدت د حکومت مشران باید په حکومتي جوړښت کې د ښځو پراخ ګډون ته پام وکړي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د ملي وحدت حکومت مشرانو په وار وار په خپلو پخوانیو بیانونو کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. د لیکوال په اند چې دا ډول څرګندونې هیلې بښونکې دي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې د افغاني ټولنې پرمختګ له نارینهوو سربیره د تعلیم یافته ښځو له فعالیتونو سره مستقیم تړاو لري. همدې ورځپاڼې لیکلي د امریکا متحده ایالاتو د افغان ښځو وضعیت د ښه والي په مقصد د راتلونکو 5 کلونو لپاره 216 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا په خپل وخت کې زیات مرسته ده. د لیکوال په باور دا ډول مرستې به وکړای سي چې د افغان میرمنو په ژوند کې ژور او د پام وړ بدلون رامنځته کړي. دا مطلب لیکوال سپارښتنه کوي چې مرسته کړي پیسې باید په سمه توګه مصرف شي.
دوستانو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه مو اوریده. وسم رازو هغه ریپورت ته چې خان محمد سند راستولې او د ریپورت موضوع ده چې د پوهنې وزارت د وی موسسه په مرسته هڅه پیل کړي سو زورګونو افغانانو ته د مختلفو حرفوي زده کړو اسانتیا به برابر کړي. له خان محمد سند نه اورو.
په افغانستان کې د حرفه‌ای او مسلکي زده کړو دغه پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې دمګړی د افغانستان اکثره خلک او پتیره ځوانان د کار لنشتوالي سر ټکوي. افغانانو ته د حرفه‌ای او مسلکي زده کړو د پروګرام تفاهم نامه د یک شنبه په ورځ د پوهنې وزارت د پېښورانو د اتحادیه او د جی آی زیډ د مؤسسې ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت مسلکي مرستیال محمد آصف ننګ آزادی رادیو ته وویل د دې پروګرام موده 15 کال ده او په لومړی برخه کې به سلګونو افغانانو ته د مختلفو حرفو د زده کړې اسانتیاوي برابر شي.
خو یې کاری کې رسمیت هنوز نداره ولی بیشتر از 3 میلیون میرسه. هیره ما راجستر کنیم.
د کار ځواک چې تر اوسه رسمیت نه لري خو ویل کیږي سباندې 3 میلیونو ته رسیږي دا به راجستر کړو. په دې پروګرام کې باندې واسي دا چې خلکو ته مختلفې حرفي ورزده شي بلکې ورسره زده کړې هم کوي. دوی به هغه مهارتونه زده کړي چې اوسنۍ مارکیټ ورته ضرورت لري.
خاغلی ننګ وویل په دې پروګرام کې به زده کوونکو ته له ډیر شو څخه تر اویاو پورې مختلفې حرفې چې ترکاڼي، عربي سازي، آهنګري او داسې نورې پکې شاملې دي ورزده کړئ شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخه د دې 15 کلن روزنیس پروګرام 1.5 میلیون ډالر لګښت جرمنی، امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو په غاړه اخیسته ده. د دې هیواد ځینې کارګری خزی او نارینه چې لپخاره هیڅ په دې برخو کې کار کوي دغه پروګرام د کار په لټه کې ځوانانو ته یوخه موقع غني. د افغانستان د پېښورانو د ټولنې رئیس محمد حسن سپاهی وویل په دې پروګرام کې بزرګونو افغانانو ته د حرفو د زده کړې اسانتیاوي برابرې شي.
ما مدیریت میکنیم که شاگردای اینمی ورکشاپ ها را در سیستم تعلیمات تکنیکی شامل بسازیم.
موږ دا مدیریت کوو چې د دې ورکشاپونو زده کوونکي د تخنیکی تعلیمات په سیستم کې شامل کړو. هغه څوک چې په دودیز ډول مهارتونه زده کوي باید عملی او نظری زده کړې هم وکړي. دوی په اونۍ کې 2 ورځې تخنیکی ښوونځي ته ځي.
دلم رستندوی او ادارو وغوښتل چې زده کوونکو ته د زده کړو په جریان کې یو اندازه پیسې هم په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اکثر خلک د کار لنشتوالي شکایت کوي. خلک وایي د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله هر کال ګڼ شمېر ځوانان مجبوریږي چې هر ډول خطر ته غاړه کېږدي او ځانونه بهرنیو هیوادونو ته ورسوي.
جوان
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
پوهنه
چې مو په مرتب کې د باران د پر افغانای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
دا د آزادی رادیو ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر وایي چې امنیتي ستونزه د قانونو د استخراج په برخه کې لوی خنډ دی. محمد اکبر بارکزی د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته په وینا کې ویل د موسین د نفتو حوزه او مساینه کاغه پروژې دي چې د محل د امنیتي ستونزو له امله کارونه ځنډیدلې. په دې اړه د ناجی صافی راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر محمد اکبر بارکزی ویل که چیرې د قانونو امنیت خوندي نشي نو بهرني پنګول به دې تزل خنه کړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. خغلی بارکزی د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې امنیتي ستونزې د قانونو د امنیت په برخه کې له لوی خوندو نسخه شمیرل کیږي. نوموړي همدارنګ غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي.
مشکل اساسي نه فقط مسلې امنیتي است.
زموږ اساسي
ستونزه امنیتی مسله ده او موږ دا مسله ل امنیت شورا کورنۍ چارو وزارت او افغان ولسمشر سره هم شریکه کړی ده څو ځله مو ورڅخه غوښتي چې د امنیت په برخه کې جدي پام وکړي تر څو کمپنۍ خپل کارونو ته دوام ورکړي
در فضای آرام کار خود به پیش ورو.
خو افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د شمال د تیلو د حوضې او د لوګر د مسینک د امنیت ټینګول لپاره جدي اقدامات په پام کې لري. په عین حال کې د مشرانو جرګې غړیو د یک شنبه په ورځ اندېښنه وښوده چې په بیلابیل ولایتونو کې ډیری قانونه د زورواکو لخوا په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د مشرانو جرګې غړیو رفیع الله حیدری او یونس تخاری په دې اړه وویل
دغه معدنونو د غیر قانوني استخراج یو په دوه شوه او بیا د هغې ګټه ټوله پاکستان ته ځي، مارکیټو ته پېښور کې جوړ دی، بیا نورې نړۍ ته د پاکستان د کاڼو په نوم باندې صادرېږي. نو زموږ هیله دا ده چې که دوی کې د خپلو امنیتي ارګانونو سره په مخنیوي کې لږ اقدام وکړي. در ولایت تخار تقریبا در وجود
په تخار کې له دیرشو څخه ډېر قانونه موجود دي چې دا مهال په غیر قانوني ډول د یو شمېر زورواکو لخوا کیندل کیږي.
خو د افغانستان د قانون سرپرست وزیر محمد اکبر بارکزی د مشرانو جرګې غړیو ته په وینا کې وویل چې هغه کسان چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري اړوندو امنیتي ارګانونو ته به وپیژندل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادي راډیو ده. دا پاکستان د سیمایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې چین ته د صدر اعظم نواز شریف سفر کامیاب او کوم تفاهم لیکونه چې دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوي باید نور ګاونډي هیوادونه یې په اړه اعتراض ونه لري. دوی همداراز وایي چې چین له پاکستان سره لرغونې اړیکې لري او کولای شي چې پر دې هیواد زور راوړي چې د افغانستان په ثبات او سوله کې مثبت رول ولوبوي. له پېښوره ذبیح الله شفق نور حال راکوي.
د پاکستان د سیمایزو چارو یو شمېر څارونکي وایي ګاونډي هیواد چین ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سفر کامیابو او کوم تفاهم لیکونه او معاهدې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوي باید نور ګاونډي هیوادونه پرې اعتراض ونه لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر چین ته تللی و او د یکشنبې په ورځ بیرته خپل هیواد ته راستون شو. نوموړي په دې سفر کې د چین له ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره یې ورسره په نړیوال او د سیمې پر عمومي وضعیت خبرې کړې او همداراز یې ورسره په پاکستان کې د برېښنایي او یو شمېر نورو پروژو د پلي کولو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. د دغو تفاهم لیکونو له مخې به چین په راتلونکو دریو کلونو کې په پاکستان کې د 2.5 میلیارد ډالرو پانګونه کوي او همدارس به د برېښنایي انرژۍ، اقتصاد، سړک جوړونې او په یو شمېر نورو برخو کې یویش پروژې پر کار اچوي. د پاکستان د سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې دا هیواد له سختو اقتصادي ستونزو او همدارس د برېښنایي انرژۍ د کمښت سره مخ دی، چین ته د نواز شریف سفر او له دې هیواد سره لاسلیک کړي تفاهم لیکونه د پاکستان د اقتصاد لپاره مهم ارزوي. د پېښور پوهنتون د پاکستان پېژندنې د ډپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چین زمون یو ډېر قابل اعتماد دوست دی، ګاونډي هم دی، په بین المللي کچ باندې هغه زمونږ ملګرتیا هم کوي. نو په دې پس منظر کې د پاکستانی وزیر اعظم هلته دوره کول دا یو ډېر اهمیت لري او چې کومې معاهده لاسلیک شوي دي دې نه به پاکستان ته ارومرو ګټه رسي. هر ملک چې دی د هغه خپل یو ازادي ده، په هغه چوکاټ کې دننه هغه که وغواړي نو په بین المللي کچ باندې د بل یو ملک سره هر قسم معاہدہ لاسلیک کولی شي. مگر دې ته به ضرور کتی شي چې آیا دغه معاہدہ چرته د بل گاونډي په تاوان خو نه تمامېږي. نو دا سیزونه که چرته راولاړېږي نو د هغې بیا حقیقت دا دی چې بیا په کار دا دی په یو سفارتي لیول باندې د پاکستان سره هغه مسله باندې خبرې وکړي.
نواز شریف چین ته په داسې حال کې سفر کړی چې 13 اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او 13 میاشتې د چین ولسمشر د هند سفرونه کړي وو. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې نواز شریف په دغه سفر کې د چینایي مقاماتو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت هم غږېدلی دی او هیله یې څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به له چین سره یو ځای هلې ځلې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو افغان کارپوه سمی یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې چین له پاکستان سره لرغونې اړیکې لري او کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي.
چین پاکستان باندې که سعودي عربستان مذهبي لحاظ او نور لحاظ باندې اظهار اچولی شي، چین یو داسې هېواد پاکستان یو ډېر نږدې تجارتي هېواد ده او همسایه ده، هغه باندې فشار اچولی شي. نو هم په دې سولې په لاره کښې او هم د تجارت په لاره کښې یعنې هغوی پاکستان ته وایي چې کې تاسو هم ګټه ده، تاسو باید داسې کارونه وکړي چې افغانستان سایز شي او افغانستان مسله حل کېږي. ډېرې هم اقتصادي ګټې دي، هم سیاسي ګټې دي، هم نظامي ګټې دي، حل شي. یعنې دواړه یو برکه لارې لري. نو چین غواړي چې یعنې د افغانستان پاکستان کې عمل شي نو د دوی انویسټمنټ په پاکستان کې د دوی تجارت پاکستان کې کیږي او سره عمل افغانستان سره کیږي پاکستان کې.
چین همداراز له نواز شریف غوښتي چې دغه چینی بیلتون پالو وسلوالو ډلو او جنګیالیو پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا مهال د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې میشتي او له دې ځایه د چین په سینګیانګ ایالت کې تروریستي فعالیتونه کوي. دا یادونه وړ ده چې صدر اعظم نواز شریف د چین تر دوه ورځني دورې وروسته نن د جرمني په دوه ورځني سفر د هیواد ته ځي چې هلته به دغه هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او همداراز په نړیوال او سیمه ییز عمومي وضعیت خبرې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو تاسو زمو غږ له ازادي رادیو نه اوري. د آشنا رادیو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه په همدغه صفو په ټول افغانستان کې په منځني صفو دوله شپږ نوي اوریدل شي. له لوګر څخه مو تازه خبر ترلاسه کړی چې دغلته د امنیت په قومندانۍ کې چاودنه شوې ده او تلفات هم لري. زموږ همکار همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی، شفق صاحب را سره په تماس کې دی. شفق صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د دغه پیښې په اړه تازه جزئیات څه دي تاسو سره؟
بلې، سلام علیکم تاسو او د رادیو اوریدونکو ته. بلې، دغه لس دقیقې مخکې د لوګر د امنیت په قومندانۍ کې زموږون کې حمله شوې چې تلفات هم لري. د لوګر امنیت قومندان عبدالحکیم اسحقزی وایي چې دغه انتحاري حمله د نن د امنیت په قومندانۍ کې شوې، البته په محلي پولیسو باندې، او په دې کې اووه تنه محلي پولیس وژل شوي دي چې یو د محلي پولیسو قومندان چې سبزلی نومېده او په لوګر کې دی د سیمه ییزو پولیسو مشهور قومندانو دی هم په دغه وژل شوو کې شامل دی، او درې نور هم ټپیان دي چې دا هم محلي پولیس دي. په همدې حال کې لوګر څخه د ملي امنیت یو مسؤول چې خپل نوم یې څرګند نه کړ، ازادي راډیو ته وویل چې انتحار کوونکی د محلي پولیسو یا سیمه ییزو پولیسو په یونیفورم او لباس کې د امنیت قومندانۍ ته دننه ورغلی وو، او د محلي پولیسو د شعبې، هلته چې کومه شعبه ده د محلي پولیسو په نوم، د دغه شعبې په داخل کې ځان ته انفجار ورکړی او دغه پیښه شوې ده.
ډیر زیاته مننه کوو شفق صاحب. پرون په کابل کې هم په ورته توګه یو ځان وژون کې د پولیسو په جامو کې د امنیه قومندانۍ تن وو ته وغم وتوانید چې یو دفتر ته ورننه او یو چاودنه وکي. د لوګر پیخم تقریبا همدغه سیخکاری، امنیتي چارواکي څه وایي؟ د طالبانو څه ډول بریدونه دي چې دیننه د امنیه قومندانۍ کې تر سره کوي؟
بله بالکل، دغه څه تیر ورځ په کابل کې هم دغه څه ورته پیښه و، هغه هم د پوځي یونیفورم کې حمله کوونکی د نن امنیت قومندانۍ ته د کابل ورغلی، او نن هم د محلي پولیسو په یونیفورم کې. نو افغان چارواکي خوایي په تیر امنیتي مسولین چې وسلوالو طالبانو خپل جنگي تاکتیک بدل کړی دی، او تر ډیره دوی انتحاري حمله او په ځینو مواردو کې ډله ییزې حمله او انفجار او مینې ښودنې دغه ته مخه کړي. نو سړونکو په دې باور دي چې دا په یو ډول سره د امنیتي مسؤلینو او د امنیتي ځواکونو کمزورتیا ښیي، او د دوی د کشفي ارګانونو ضعف ښیي، او دوی ټینګار کوي چې باید امنیتي ځواکونه کشفي څنګه پیاوړي کړي او دغه ډول پیښو مخه ونیسي. نو دغه دواړو پیښو ته په پام هم د کابل او هم د لوګر چلن وشوه، دا د دغه افغان سړونکو دغه نظر ته د تایید مهر لګوي چې رښتیا هم کېدای شي چې د افغان ځواکونو هغه کشفي څنګه چې دی هغه لا هم ضعیف اوسیږي او باید پیاوړی شي. البته باید ووایم چې لا تر اوسه د لوګر د انتحاري حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تر ډېره دغه ډول بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
ډېره زیاته مننه کوو نسیم شفق و چې له سیمې حال راکوه. په لوګر کې یو ځان وژون کې د امنیه قومندانۍ ته ننوتی دی او هلته یې چاودنه کړې ده چې څو کسانې د محلي پولیسو وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. تا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د عبدالرب رحیمی په نوم باندې یو اوریدونکي له کندوز څخه پر استولي پیغام کې ویلي دي چې خای له کندوز نه داسې یو سناتور معرفي شي سناته چې د خلکو په اکثریت رایې بنوي بلکې د زور له لارې بوي. یو بل اوریدونکي د رحمت الله جلالزی په نوم باندې په راستولي پیغام کې ویلي دي چې د سپورت خپرونه باید زیاته شي او په کې له لوبغاړو سره مرکې وشي. نو دوسته دا کار موږ کوو په همدې خپرونه کې هم د لوبو لډګره پروګرام درته وړاندې کیږي. محمود روشن د غزنی ولایت د زناخان ولسوالۍ نه وایي چې د ډاکټر اشرف غنی په راتلو سره د غزنی په ولایت او ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی. په یو بل سمس کې چې جانان د نیمروز نه راستولې دی وایي چې د ولسمشر نه مهیله ده چې د کابینې په جوړولو کې ځنډ ونه کړي او له دقت نه کار واخلي ځکه د په وینا دغلته هره ورځ امنیت خرابېږي. دوستانو لس نیمې بجې شوې. یو بار بیا مرزی احمد زید ته غوږدو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړي.
ویل کېږي څو شپې وړاندې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې اړوند کې د وې چاودنې غږ اورېدل شوی خو امنیتي مسؤلینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې علي شورا هیله مند ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینی مرسته وکړي. د ننګرهار ګمرک ته مخامخ د پولیسو پر یو رینجر موټر چاودنه کې څلور تنه پولیس ټپیان شوي دي. د طبي پیښو پر ضد مبارزې ملي اداره د هیواد د هغو سیمو لپاره چې په ژمي کې لارې بندېږي د خوړو او نورو اړتیاو د تیاریو خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او د لویدیز د ځواکمن هیوادونو په دریځ کې یو ژور واټن موجود دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مشر د زخمي کېدو په اړه راپورونه پرون هم په رسنیو کې ورکول کېدل. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوه تنو عراقي چارواکو او د دولتي ټلویزیون په حواله ویلي چې ابوبکر البغدادي د عراق په لویدیز انبار ولایت کې په یو هوایي برید کې زخمي شوی دی. سپینه مړې وایي د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي روسي پلوه بیلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لومړۍ کرښې ته د درنو وسلو او ټانکونو قطارونه روان کړي دي. او پرون په جرمني کې د بیرلین دیوال د نړېدو د 25مې کلیزې په مناسبت د درې ورځني جشن وروستۍ ورځ وه. په دې مراسمو کې ورلوبې وشوې او کنسرتونه ورکړل شول.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. په خبرونو کې مو واوریدل چې پرون په جرمني کې د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت د درې ورځني جشن وروستۍ ورځ وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د برلین د دیوال نړیدل د اروپا او نورې نړۍ د خلکو لپاره د هیلو یو پیغام بلل. او د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر بیا ویلي چې دا دیوال په اروپا کې د ایډیالوژیک ویش نښه وه. په دې اړه د احمد تکل نه تفصیل اورو. ورپسې د لوبو میدان او پاغې پسې د ګوړې چار پروګرام مه هېروي.
پرون د برلین دیوال د نړیدو په مناسبت د جشن دریم ورځ و چې پترس کې اورلوبې وشوې، کنسرتونه ورکړل شول او وزر سپینې هوایی پوکنۍ هوا ته خوشی شوې. په تیرو درې ورځو کې له احساساتو ډکې غونډې جوړې شوې او د برلین اوسیدونکو او سیلانیانو د 1909 کال د نومبر د 9 نیټې د هغې ورځې یادونه وکړه چې د برلین دیوال چې اروپای د سړې جګړې په نتیجه کې په دوو برخو ویشلې و ونړید او میلیونونه جرمنان چې د کمونیزم بندیان و آزاد شول. په پرونیو مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د برلین د دیوال نړیدل لا هم په ټوله نړۍ کې د مظلومو خلکو لپاره د امید یو پیغام دی.
Wir haben die Kraft zu gestalten. Wir können die Dinge zum Guten wenden.
دی په هو خدای چې موږ دا توان لرو چې خپل برخلیک وټاکو او ژوند مو ښه کړو. دا د برلین دیوال د نړیدو پیغام دی چې نه یوازې موږ ته په جرمني کې بلکې په اروپا او نړۍ کې نورو ته لارښوونه وکړه. په تیره په اوکراین، سوریا، عراق او نورو سیمو کې چې بشري حقونه له خطر او ګواښ سره مخامخ دي. د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وویل د برلین دیوال په اروپا او ټوله نړۍ کې د ایډیولوژیک ویش یو سمبول و. پا پاپ چې د واتیکان په سن پیټر چوک کې د یکشنبه ورځې په مذهبي مراسمو کې وینا کوله زیاته کړه چیرته چې دیوال دی هلته زړونه یو له بله بیل شوي. پاپ وویل موږ دیوالونو ته نه بلکې پلونو ته اړتیا لرو. د برلین دیوال په 1916 میلادي کال کې د دې لپاره جوړ شو چې له ختیځې جرمني څخه لویدیځې جرمني ته د خلکو د تلو مخه ونیسي. دا 1.6 کیلومتره اوږد دیوال په سر کې له خښتو جوړېده، خو ورو ورو کلک او پلان دیوال شو چې ټینګ امنیت ورته نیول شوی و. مخکې له دې چې په ختیځ اروپا کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې کمونیستي حکومتونه ړنګ شي، لږ تر لږه 138 کسان چې له ختیځ برلین څخه یې لویدیځ برلین ته د تېښتې هڅه کوله د امنیتي موظفینو لخوا ووژل شول. انګلا مرکل چې د پخوانی شوروي اتحاد په متحد هیواد ختیځ جرمني کې لویه شوې ده وویل د برلین دیوال د نړیدو کلیزه نه یوازې د خوښۍ بلکې د قربانیانو ته د درناوي ورځ هم ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دې پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبډله د آسیا له لوی وچې نه د نړیوال جام په ورتک سیالیو کې برخه اخیستې ده. په همدې اړه او د کرکټ د نورو پرمختګونو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره په دې پروګرام کې ځانګړې خبرې شوې. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم د کرکټ نړیوال جام په ورتګ لوبو کې لومړی بریا خپل کړه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم کړی شول د ماليزیا ټیم ټول لوبغاړي د کویټ خار په سټډیوم کې په 101 منډو وسوځوي. د افغان ټیم سلو بالر راشد خان شپږ وکټې واخیستې. په توپو هلو کې هم لومړی افغان جوړي حضرت الله او شاهد الله په ګډه 115 منډې وکړې. که افغان ټیم کړی شي خپل ټولې پاتې لوبې وګټي د 19 کلنو ملي ټیمونو یو ورځنی یو سیالۍ نړیوال جام ته بلار پیدا کړي. افغان ټیم له دې مخکې درې وار په نړیوال جام لوبو کې برخه اخیستې ده. د یک شنبې پر ورځ په کابل کې د سکیټنګ لوبې درامنځته کېدو 15مه کلیزه ولمانځل شوه. په همدې اړوند د بدني روزنې په ریاست کې یو غونډه جوړه شوې وه چې افغان چارواکو او د بهرنیو هیوادونو سفیرانو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د سکیټستان مؤسسې رئیس اولیفر پرکوفیچ ازادي راډیو ته وویل څه باندې 1200 لوبغاړي په افغانستان کې د لوبه کوي چې لډلې شاوخوا 1500 نجلۍ دي. د پرکوفیچ په خبره د سکیټ لوبه د نجونو او هلکانو لپاره په جلا سالونو کې ورخودل کېږي. او د سمبو کورش لوبغاړي هم تایلند ته روان دي څو په ساحلي لوبو کې برخه واخلي. د کورش فدراسیون رئیس احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب لوبغاړي برخه واخلي چې لومړی څلور کسیزه ټیم د دوشنبه پر ورځ تایلند ته تللی او دویم ټیم هم د اونۍ په پای کې روانېږي. د نیرو په خبره دې سیالۍ لپاره افغان لوبغاړو له مخکې ډېر چمتووالی نیولی دی. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. رابه شو د پروګرام اصلي مطلب ته. افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره مو مرکه کړې.
مراد صاحب، د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي ټیم اوس مهال په کویټ کې د هلته د نړیوال جام لپاره د غوراوي سیالۍ کوي. څومره باوري استې د دوی وړتیاو ته په کتو چې افغان ټیم وکولای شي د څلورم ځل لپاره نړیوال جام ته لار پیدا کړي؟
لکه څنګه تاسو ګورئ، د یو دوه کال درې کال را په دی خو د افغانستان د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپلو ځوانانو تنکی ځوانانو باندې زیاته سرمایه ګذاري کړې ده. هغه د دوی په ظرفیت سازی باندې او یا دوی ته نورې تخنیکی یا عصري زمینی مسایده ول وی منګ خپل امکانات نه ترې نسپمولي او الحمدلله منګ سمره هم ولیدل نتیجې هم ګورو. ان شاء الله یو ربیا ډیر پرومید یو چې افغانستان نورسکلونو ملي لوبډله به بیا د افغانستان بیرغ په احتزاز راولي و به رپوي په مغن نړیوالو ته به روپی جنی.
افغان ټیم هم د څوخت مخکې له پاکستانه د دریو لوبو دوه لوبي وګټلې او جامې مرنو وګټل. دا چغوي ته ماته ورکړه په کومه سطح کې دی اوس افغان لوبغاړي؟ آیا د آسیا له دغو قوي ټیمونو سره برابر دي که څنګه؟
همداز د صفی الله جان منګ ماته په یو بل مرکه کې هم په دې باندې خبرې کړو چې افغانستان کرکټ بورډ اداره اوس خپل حریفان دومره درجه او دریمه درجه رتوب لرونکي هوادونه نور نه بولي. چون د منګ هدف بشپړ غړیتوب لرونکي هواد ځان رسول دي، نو باید موږ هغه پړ کړو. نو همیشه د موږ هڅه دا وي چې د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره لوبي برابرۍ کړو. او کله چې تمرینات یا ظرفیت سازی کوو، کاغذ انفرادي وي او که اجتماعي، کله چې موږ مربین وسو یا روزون کین وسو یا کله چې کوم پلان گزاری کوو همیشه هدف مو همغه غټ هدف یعنی یو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره د ښې لوبې کولو هدف ګټه او بیله برخه دي د لوبې ده یعنی د غو سره ښه لوبې کول یعنی غو ته موازي لوبه برابرول وي همدغه وجه و چې افغانستان نولس کلونو ملي لوبډله پاکستان ته ولېږدل شوه اول ته د غو د ملي لوبډلې سره لوبه وکړه او ډېره حیرانوونکې د دوی له نظر البته د موږ له نظره موږ اطمیناني وو انشاءالله چې افغانستان ملي لوبډله نولس کلونو به لوبه کوي او د دوی له نظر البته حیرانوونکې توګه د دوی ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه او فکر کوم تاسو دوی د چیرمن یا د مشر چې ما په 12 تاریخ د څو ورځې بعد سره مجلس هم د خبرې واورېدې چې هغه حتی د غوراوي کمیټې ته بیا کتنې باندې اوس فکر کوي او دا پروسه چې د ځوانان ترینر اوزي د نوس کلونو د پاکستان سي د څوک دیر سرویش کلنی تاریخ چلری دیتا لسر کتنه کوی چی سنگ نو دیمونگ لپار دی ویار زایده او دیتا سنگ دی داد را کوی چی انشالله کم پا پلان و پا کم تگلار چی منگ لوارن کم پالسی سی منگ جوڑه کرده اگه انشالله مثبت و محصره ده
دا افغانستان الف تیم چی تیروز سکوار یا شامل لوبغاری هم اعلان شل دی کرکت بورد لخوانه طول تقریبا ملی لوبغاری دی دا افغانستان خو صرف دا چی نومی دا ای تیم ورکل سوی یا دا پاکستان تیم تروس پوری که اعلان سوی امی دا سی مشخص لوبغاری با تروس ندی خکار شی بیای که اعلان شوی بی ستاس په نظر دیگوی ای تیم و دا افغانستان ای تیم سمره فرق سره لدی و سمره با افغانان خلو باو کی
صفی الله جان اصلا د منګ الف ټیم دا او د غو تقریبا ملي ټیم دا شاید افریدی او عمران او عمر اکمل او ټول ملي ټیم لوبغاړي دي او غو الف لم نمبر کړی دا خو د منګ یوازې د دوبۍ نه به څلور لوبغاړي راځي او د منګ دا لس لوبغاړي به دي د خدغه داخلي سیالوي نه سي دا اوس په کې اخته دي دغه به ورزي نو کله چې منګ الف لوبډله خبرې کوو کاغه په پاکستان کې په استرالیا کې په نیوزیلند کې هغه یو مخلطه لوبډله یعنی هغه لوبغاړي چې هغه په دوهمه درجه کې قرار لري د ټیم یعنی اوس نس لوغاړي موږ په یو متحده عرب امارات ته لیکلي غوړو جمله کې یوازې څلور لوغاړي راځي 15 عمل ته پات کیږي د ملي لوبډلې دي خو البته ا څلور سي دي هغه کله ته دي ټیم توازن دي برابرول لپاره هم یو نیم لوبغاړي راغواړي فرض مثلا محمد نبی چې دي ملي ټیم کپتان هم ده دي غره غختل دي لوبته یوازینی هدف داده چې چون هغه سر ټیم ده او هغه به آینده کې همدغه ځوانان یا د الف لوبډلې لوبغاړي به هم ملي لوبډلې تلاره پیدا کوي نو د دې ظرفیتونه لنږدې نه څارلو د هدف لپاره محمد دبی راغختل شوی ده نو په مجموع کې د منګ الف لوبډله دا ټول پکې ځوان لوبغاړي دي او هغه لوبغاړي دي چې په خاطر ملي ټیم کې ځای درلود اوسه ځای نه ده برابر کړي او یا فعلاً په دې اوس لکه حشمت الله شاهدی او عثمان غنی او دا ټول هغه ځوانان لوبغاړو ته پکې ځایور کړل شوی ده نو ان شاء الله ډیره مهمه لوبه ده د دوی لخوا شاید افریدی کپتانی کوي او البته ټول دیارلس سره د ملي ټیم او یا لوبغاړي پات شوی دي او د شنبه په ورځ د شلوریزو لوبه ده او په دې هیله چې افغانستان خپل د نونس کلونو څخه وروسته د غټانو په سطح باندې الف لوبډلې په سطح هم خپل لومړی بریا ثبت
کړي بلې په تلویزیون باندې به هم خبريږي افغانان تلویزیون له لارې کتای شي
ان شاء الله دا به د پاکستان پی ټی وی سپورتس او د افغاني یو چینل سي ان شاء الله نن او یا سبا به موږ اعلان کړو چې یو تلویزیون ته البته ضرور دا ورکو چې هغه بل ډیر مشهور تلویزیونو څخه تاسو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د موږ ځوانانو ګوري
د افغانستان ملي لوبغاړي اوس مهال په عربي متحده اماراتو کې دي هلته تمرینونه کوي او تمه ده چې موږ نږدې ورځو کې لوبي هم ولري څلور یو ورځې لوبي له اماراتو سره او په اخر کې هم د نیوزیلند له ای ټیم سره
همداسې د منګ لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د افغانستان کرکټ بورډ آمادګي د جام جهانی لپاره پاتو پړاوونه ویشلې و شپږ پړاوونه په ډیر بهتره طریقې سره داری سرته ورسول ټیم د څلوېختو کسان نه داده نونس کسان تر را وړ سوریا وړوکی شو هغه ظرف سازی پروګرامونه ترڅنګ د خو لوبغاړو انتخاب پروسه هم جریان درلود تاسو ول د سیمنګ سفر د څلوېختو لوبغاړو نه شروع البته دوه څلوېختو لوبغاړو نه نن د نونس لوبغاړي متحده عرب امارات ته لیږل شوې دي الته به هغه زوف نکات چې دوی په استرالیا او په نیوزیلند کې درلود په هغه باندې به هم کار وکړي او د دې ترڅنګ چې دغه لوبې دي په مغه وشتنځینو باندې کې کوم سي خاورې دي د استرالیا او د نیوزیلند نه راغلي ده نو په هغه باندې به د متحده عرب امارات سره د دې ظرف سازی د پروګرام په اخر کې څلور لوبې وکړي یو د نیوزیلند سره غیر رسمي لوبه ده البته د متحده عرب امارات سره بین المللي لوبې دي چې دوی هم په دې اواخرو کې د بین المللي لوبو حیثیت ترلاسه کړی ده نو مخه یوازی پینزلس لوبغاړي جام جهانی ته انتخاب ول دی. البته جام جهانی نه مخکې ویسټ انډیز ته موږ سفر لرو، نو دا سفر نه یوازې ظرف سازی ده لوبي دی، بلکې انتخاب پروسه هم شامل ده.
بله مننه. درستې پښتنې په توګه لکه څنګه چې تاسو اتروس ویل چې د خلکو هغه غوښتنې هم تر ډیره پورې منی په اجتماعي په ټولنیزو پاڼو کې شبکو کې لکه فیسبوک او نور. په فیسبوک یو څه بل هم ډیر کتل کیږي چې شہزاد غوړو مونږ شہزاد غوړو، فکر کوم په غالف ټیم کې خو ځای ورکړل شوی دی شہزاد تن په د استرالیا په لوب کې به څنګه غته ځای ورکوي نړیوال جام کې څنګه
دا ستاسو نه ځای سب سي غوښتنی بعضی داسې سي د مونږ په واک کې هغه فرض مثلا پیغه باندې ټیم نمزرر کیږي، یعنی هغه دغه سی وی چې هغه د تخنیک نه راوتلی وي، فرض مثلا تلویزیون مربوط داس شي، یعنی هغه ولې نه پته کو تر سترګو مونږ غوښتنو ته غوګنی سو او په ما باندې عمل کوو. بعضی داسې سیسی هغه دی ډیر تخنیکی وی هغه دغه سره ملک ته ضرر رسول کیږي، هغه ټوله پروسار سره خرابيږي. شهزاد بلا شک بهترین استعدادونو څخه ده، خو بدبختانه افغانستان کرکټ بورډ معیار اوس ډیر لوړ دی، او معیار یوازې لوبه کول په میدان کې نه بلکې د فټنس او ډین نور شان زیاغه بیا بل اخر بیا له لوبي سره تړلې دي. که تاسو وګورئ نو شهزاد ته بارها، گرچه موږ د په مطبوعاتو کې دا خبره ما تر اوسه نه ده کړې، بارها څو واره دې ته دا هدف ورکړل شوی دی چې دومره وزن کم کړه، خپل د معیاري وزن نه، د معیاري وزن نه 40% زیات وزن موږ درته وخت ورکو. کچیرته دا وزن کم نه کړي، دا یغه سیدي بشپړ غړي توب لرونکي هیواد په خلاف لوب نه شي کولای.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، لوچو میوه سره څنګه یې؟ ارمان چې د پخوانی دولت په کومه اداره کې مو د کمشنر یا چارواکي په اساس کار کولای، نو خل ډیره وچه میوه به مو خوړلې و. خو زه له خوړلو امید خدای، خوړلې هم تر اخره په ګیډه کې نه پاتې کیږي، خو نام بدی تر ډیره پاتې وي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجې سره بولو چې یو کونجې د سیاسي چارو کارپو، بل کونجې د اقتصادي چارو کارپو، او دریم کونجې د ټولنیزو چارو ماهر ده.
قدرمن اوریدونکو، نننی ترې کونجه میستمو هر یو د سیاسي چارو کارپو خاغلی سیاستي صاحب، د اقتصاد د چارو کارپو خاغلی پیسمل صاحب، او د ټولنیزو چارو کارپو اغلی پتاسه خدمت راغوښتي دي چې ټولو ته خرغلس وایم.
خیر اوسې کور ودم.
بس به له سیاستي صاحب نه را پیل کړو. سیاستي صاحب، لکه څنګه چې خبري نوی حکومت په یو لړ فعالیتونو لاس پورې کړی دی او یو لړ اقدامات یې په لاره اچولي دي، لکه د اداري فساد په ضد د مبارزې پیل او داسې نور، ته څه نظر لري چې دغه اقدامات څومره د هیواد په ګټه دي؟
تر هر څه لومړی خو زه تا او د میز محترم او ګډونوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ژوندۍ اوسئ مننه.
مهرباني صاحب، او بیا راځم ستاسو مطرح کړي موضوع ته. په ټوله کې خو زه له دغه ډول اقداماتو سره موافق یم، او باور لرم چې د اداري فساد په ضد مبارزه یو له هغو سترو او مهمو کارونو څخه ده چې حکومت باید مخته بوزي. خو فلحال ورسره مخالف یم، او دا کار راته یو ډول عجله او بیړه ښکارېږي، ځکه چې د دومره لوی مبارزې لپاره یو لوی بستر په کار دی، او د لوی بستر جوړولو لپاره طبعا وخت په کار دی. نو
یعنی چې تا په نظر باید دغه د فساد په ضد مبارزه ونه شي؟
ودی شي، خو کله چې امکانات او مناسب شرایط او فرصتونه ورته برابر شي.
د اقتصادي چارو ماهر پیسمل صاحب، ته په دې اړه څه نظر لرې؟
زم د سیاستي صاحب خبره تاییدوم، او وایم چې د دغه غټو مبارزو لپاره غټ اقتصادي بستر په کار دی چې په اوسنیو شرایطو کې میسر نه دی. نو زما په نظر که حکومت دغه ډول عجولانه اقدامات بند نه کړي، نو دا ویره شته چې یو لړ اقتصادي پرابلمونه خلق شي.
مثلا څه ډول پرابلمونه؟
مثلا خای ګمرکی فعالیتونه بل ستونزو سره مخامخ شي او ځکه چې د دې کار لپاره او شرایط نه دي مساعد.
زه وایم چې همدای وخت دی او د فساد پر ضد مبارزه باید له همدې اوسه پیل شي، ځکه چې همدا د ملت غوښتنه ده او هم د ملل متحد. زمونږ یو شمیر کارپوهان دغه ناروغي لري.
کومه ناروغي؟
چې هیڅکله د سپینې خبرې کولو جرأت نه لري او تل خپلې خبرې په لفافه کې کوي چې چارواکي خفه نشي او ځان د کارپو پیس مطرح کړي. د دې کار لپاره دوی یو شمیر ځانګړې اصطلاحګانې لري، لکه د بستر جوړول، د وخت تقاضا، د حالاتو سمون، له چالشونو سره مخامخ کېدل، ناسنجول شوي اقدامات، ظرفیتونه او داسې نور. دوی غواړي په دې ډول هغه کارونه وکړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب.
زه د پتاسې خور له دغو خبرو سره کاملا مخالف یم او دا نصیحت ورته کوم چې پتاسې ګولې لږ د حالاتو تقاضا ته ګوره، لږ د خپل ملت په دغه نیمژوان د حالات زړه وسوځوه. همدا اوس ډالر پورته ځي او افغانۍ ښکته روانه ده، چې علت یې ښایي همدغه ډول ناسنجول سوي اقدامات وي. موږ باید په دغو بحراني شرایطو کې هر ګام په ډیر فکر، ډیر دقت او احتیاط سره پورته کړو تر څو ګړندي عکس العملونه خلق نشي.
نو همداسې لاس تر زنې ورته کینی؟
نه، زه نه وایم چې لاس تر زنې دي ورته کینی، خو یو ځل د ظرفیتونه رامنځته کړي، یو ځل د یو کاري بستر جوړ کړي، یو ځل د حالاتو د تقاضا او معیارونه وسنجوي او یو ځل د ورپېښو چالشونو ارزونه وکړي، بیا دې دغه ډول اقدامات په لاره واچوي. پوه شوې؟
پیسامل صاحب، ته د ډالرو د پورته کېدو عوامل په څه کې وینې؟ آیا د حکومت له روانو اقداماتو سره اړه لري که کومه بله خبره ده؟
د ډالرو پورته کېدل او د افغانۍ ټیټېدل هغه طبیعي مسیر دی چې باید طی شي. یعنې د هر نوي حکومت په راتلو سره دغه ډول اقتصادي چالشونه د اټکل وړ دي. وروره، نو د ما په نظر که د سیاسي اقداماتو په ځای اقتصادي اقداماتو ته لومړیتوب ورکړل شي دا به ډېره ښه خبره وي. که څنګه؟
مثلا څه ډول اقداماتو ته؟
مثلا حکومت یوه داسې اقتصادي پیښه رامنځته کړي چې د خلکو او نړیوالو د انتظار پر خلاف وي او دغه پیښه وکړی شي چې سم د لاس حالاتو ته تغییر ورکړي، ډالر راټیټ او افغانۍ پورته کړي. او د دغه پیښې رامنځته کول یو ډیر غټ اقتصادي نبوغ ته اړتیا لري چې د ما په ګمان په اوسني حکومت کې ساری نه لیدل کېږي.
نو آخر څه کول پکار دي؟
آخر د حالاتو له تقاضا سره سم ګام پورته کول پکار دي، د چالشونو قابو کول پکار دي، د یو هر اړخیز اقتصادي بستر رامنځته کول پکار دي،
آفرین،
د کاري اقتصادي ظرفیتونو جوړول پکار دي.
نو دا هر څه خو ډیر وخت غواړي او حکومت باید د وخت په تمه کینی؟
نه دی کینی، یو سنجول شوی حرکت دی وکړي. وروره،
په تاسې خدمت، ته څه پکې وایې؟
زه د دواړو جنابانو له خبرو سره مخالفه یم. ما مخکې هم درته وویل چې د موږ کارپوهان یو څو دانې سولیدلي او زاړه له کاره لویدلي اصطلاحات لري او له همدغو نه په کار اخیستو صاحب نظري کوي، په دې ډول چې نه په خپله د خپلې خبرې په معنا او مطلب پوهیږي او نه هم نور څوک. فیصل صاحب وویل چې لومړی دې یو اقتصادي بستر رامنځته شي، اقتصادي پیښه دې رامنځته کړي او بیا دې د حالاتو له تقاضا سره سم ګامونه پورته کړي، چالشونه دې قابو کړي، یعنی تر واک لاندې دې راولي او کاري ظرفیتونه دې جوړ کړي. آیا د ده په مقصد ته پوه شوې؟ زه رښتیا ووایه.
چې رښتیا ووایم نو پوه نه شوم چې دا هر څه به په څه ډول، څه وخت او څنګه رامنځته کېږي.
هو، همدا ډول د سیاستي صاحب خبرې هم بې معنا دي، ښایي چې خپله هم نه یې پې پوه شوی.
پتاسې هیله کوم له خپل حدوده مه وزنو.
زه خو ملامت دغه نطاق بولم چې موږ یې له پتاسې سره د صاحب نظری په میز کې نیولي یو، هغه څوک چې تر اوسه لا د صاحب نظری په الفبا هم نه پوهیږي.
اداري فساد ډیر ډولونه لري چې یو یې دغه دی مونږ درخیو.
بخمل خان د دفتر لپاره د کور ونیو کنه؟
وزیر صاحب یو ډیر ښه کور مې پیدا کړی دی، خو لږ قیمته دی.
کرایه څو ده؟
$2,000 ده صاحب.
$2,000؟
او صاحب د څا اوبه ډېرې خوږې اوبه دي، وایي د چینو سرچینه یې له پغمانه ده.
څو کوټې لري
صاحب؟ د کوټو پوښتنه مه کوه صاحب، 15 کوټې لري، خو ډېرې هواداره او ښې کوټې دي صاحب.
نه نه بخمل خانه، دا کور ډېر ګران دی، دومره ګران کور نشو نیولی.
صاحب د تا په نظر چې په څو شي ښه دی؟
څه ووایم نو، یو هیات به ولیږو چې وی ګوري چې ارزش لري او که نه.
اوس څه وکړم، که هیات ولیږي نو ولاکه یې په $3,000 هم ونیسي.
په څه چورت کې بخمل خانه؟
ما ویل آیت ته څه ضرورت دی، زه به د کور له خاوند سره وغږېږم چې کرایه راټیټه کړي، بس خلاص.
نو څه ګمان کوې چې څومره به یې راټیټه کړي؟
صاحب د 15 کوټو کور کرایه څومره مناسبه درته ښکاري؟ زه ته ووایه
بخمل خانه، د ما په نظر $8,000 ښه ده.
سمه ده صاحب، زه به ورسره وغږېږم.
ښه، که کرایه کموله بیا ما خبر کړه.
ښه صاحب، په ستورو.
څه دې وکړل بخمل خانه؟
صاحب په ډېره خواري مې پرې ومنله.
څومره یې ومنله
صاحب؟ انا ده تا خبره سوه $8,000.
زه ښه شو.
څنګه سوه وزیر ومنله؟
او $8,000 یې ومنل.
دلارې پوښتنه خو به یې نه یې کړي؟
نه، د عمره نه پسې ګرځي.
او که خبر شي نو ډیر به په غوسه شي درته، ویریږم چې برطرفه دي نه کي.
وزیران د عمرم خوار نه دي چې دفتر په دفتر وګرځي، غم مه کوه.
خدای دې وکړي چې همداسې وي، که نه ویریږم چې ریاست دې له منځه لاړ نه شي پکې.
والکه بخمله، د موټرو لاره نشته؟
نه صاحب، د کوڅې اوسیدونکي سبا ته سره ټولیږي او د سړک عریضه کوي، انشاءالله چې ډېر ژر به سړک جوړ شي صاحب.
تر هغه به مامورین څنګه کوي؟ په دې خامه کوڅې کې به څنګه ځي
صاحب؟ د څو ورځو خبره ده، سړک به ډېر ژر جوړ شي. د دې ځای اوبه او هوا بیا صاحب په ټول ښار کې نه پیدا کیږي.
غلی شه خاینه، $8,000 کور هم نیسي او د موټرو لار هم نه لري، دا وایي چې څومره دې ځانته اخیستي پکې؟
صاحب په خدای که به مې پکې اخیستي وي.
نو چې نه دې دې اخیستي، $8,000 دا کور د نیولو دی، زه ته ووایه
صاحب.
والله صاحب رښتیا ووایه
صاحب، خپل کور په کرایه درکړی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی، حسین حکمت، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
خوا دخل خان شی قربان قربانا جانان جانان شی دام دعا دچی ودان شی کابل تما وای چوران شی دے چورانی کی زما زڑور سر چوینا دے چورانی کی زما زڑور سر چوینا باران وی باران باران مری کی مات تایا چلا بچان زکا